د ماشوم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه زه احمد شي بر وړاندې کوم. تخنیکي چارې طاهر روشن پر مخ وړي. السلام علیکم. روانه خبرونه د ازادي راډیو د نورو خبرونو په څیر په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه. په دې خبري مجلې کې مو افغان پوځ سره د فرانسې د حکومت له خبرداري خبرو، او دا به هم واوري چې امریکایي چارواکي به د افغان حکومت د استازو په منځګړیتوب ډیر ژر له طالبانو سره د سولې خبري بیا پیل کړي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. فرانسې نن اعلان وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام او له افغانانو سره د فرانسویانو ګډ پوځي عملیات ځنډوي. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو کسانو په ملتان ښار کې دوه لویدیځ اتباع تښتولي دي، او د فرانسې ولسمشر وایي چې پر ایران پوځي حمله به په منځني ختیځ کې جګړه او ګډوډي رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د فرانسې ولسمشر نن اعلان وکړ چې هواد د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام او افغان پوځیانو سره د فرانسوي ځواکونو ګډ پوځي عملیات ځنډوي. نیکولاس سرکوزی وویل چې دا پریکړه د ملي اردو د یو غړي لخوا د څلورو فرانسوي پوځیانو د وژنې له نننۍ پیښې وروسته کیږي. فرانسوي چارواکي وایي چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 15 فرانسوي سرتیري ټپیان هم دي. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي چې قاتل د دوی لخوا نیول شوی دی. ولسمشر حامد کرزي د دې پیښې له کبله د فرانسې له خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. د ښاغلي کرزي دفتر ویلي چې فرانسې په تیرو 10 کلونو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړې دي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن په یو بیان کې ویلي چې دا ډول تراژیدي پېښې په انفرادي ډول رامنځته کیږي، خو ده زیاته کړه چې ناټو له افغانانو سره مرستو ته ژمنه ده. د یو بل خبر له مخې ناټو اعلان کړی چې د افغانستان په جنوب کې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې شپږ عسکر وژل شوي دي. د ناټو یو ویاند رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د امریکایي پوځ د الوتکه پرون راولویده. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو ناټو وایي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د وسلوالو د فعالیت نښه نه لیدل کېده. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو کسانو په ملتان ښار کې دوه لویدیځ اتباع تښتولي دي. د ملتان د پولیسو قمندان امیر ذوالفقار خان ویلي دا دوه لویدیځوال هغه مهال وتښتول شول چې مخپټو وسلوالو پرون ماښام د دوی پر استوګنځي حمله وکړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې یو تښتول شوی ایټالوی دی. ګومان کېږي چې دوهم کس به جرمنی وي. د تښتول شویو کسانو په اړه ویل شوي چې دوی د هغې غیر دولتي ټولنې کارکوونکي وو چې د 2010 کال له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کولې. د دې تښتونو مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د فرانسې ولسمشر وایي چې پر ایران پوځي حمله به په منځني ختیځ کې جګړه او ګډوډي رامنځته کړي.
Permettez-moi de partager avec vous deux convictions. La première c'est qu'une intervention militaire.
اجازه راکړئ چې خپل دوه عقیدې در سره شریک کړم. لومړی دا چې په ایران کې پوځي مداخله به نه یوازې ستونزه حل نه کړي، بلکې د جګړې او په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ د پایل باعث بشي، او ښایي تر دې هم ناوړه عواقب ولري. نو باید د پوځي مداخلې د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات تر سره شي. د فرانسې ولسمشر په پاریس کې ډیپلوماټانو ته په وینا کې وویل چې پوځي مداخله د ایران د مشکوک اټومي پروګرام ستونزه چې لویدیځ وایي هدف یې د اټومي وسلې جوړول دي نشي حلولی. نیکولاس سرکوزی وویل فرانسه به پر ایران د پوځي حملې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام وکړي، او پر ځای پر دې هیواد د ډیرو سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ پر ایران د نورو بندیزونو په اړه بحث وکړي. ترکیه د فرانسې له مشرانو جرګې څخه غوښتي دي چې د هغې لایحې د تصویب مخه ونیسي چې د ګڼې وژنې یا جنوسایډ په توګه په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ګڼ شمیر ارمنانو له وژنې څخه انکار جرم ګڼي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن په خپلو ټلویزیوني څرګندونو کې وویل ترکیه له فرانسې څخه دا تمه لري چې تر هر څه مخکې اروپایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه که دا لایحه تصویب شي نو دا به د فرانسې د روښانه تاریخ پر لمن یو یو تور داغ وي. د فرانسې د پارلمان ولسی جرګې تېره اونۍ دا لایحه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هر هغه څوک چې په 1915 میلادي کال کې د ارمنانو له ګڼې وژنې څخه انکار کوي په زندان محکومېدای شي. په روانه اونۍ کې د فرانسې د مشرانو جرګې یو کمیسیون سپارښتنه وکړه چې باید دا لایحه تصویب نه شي، خو په پام کې ده چې سناتوران به د دوشنبه په ورځ په دې اړه رایه ورکړي. د بشری حقونو د څار نړیواله ټولنې له عرب لیگ څخه وغوښتل چې په سوریه کې د خپلو څارونکو د څېړنو جزئیات اعلان کړي. د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن وویل د دې راپور علني کول د هغو اندېښنو د له منځه وړو لپاره چې وایي د سوریې چارواکو د عرب لیگ د څارونکو پر ماموریت نفوذ لاره ضرور دی. دې زیاته کړه یوازې د څارونکو شفافه څېړنه دا پرېکړه کولی شي چې آیا دا ماموریت په سوریه کې خپل کار ته دوام ورکړي که نه. د بشری حقونو د څار نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د تشدد د ختمولو لپاره پر سوریې د وسلو تحریم ولګوي. قدرمنو اورېدونکو، دا خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. د نورو خبرونو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده.
دا ساتي رادیو ما شمنه خبری مچلا اوري. په کافیسا کې د ملي اردو د یوه سرتېري له ډزو وروسته چې فرانسوي عسکرو ته یې مرژوب له واړوله، د فرانسې ولسمشر وویل چې دا پیشه د منلو نه ده. فرانسې په تګاب کې د خپلو پوځیانو له وژلو وروسته اعلان وکړ چې نور به افغان ځواکونه ونه روزي او عملیات به بند کړي. په روانه خپرونه کې به په دې ارتباط واورئ. بل لور ته د ناټو د یوه قمندان د دې څرګندونو په اړه چې د افغان ځواکونو شمیر دې تر ټاکلې اندازې لږ سي، افغان پوځي څېړونکو اندېښنې څرګندې کړې دي. په خبرونه کې به مولدی هم خبر کړو چې ډیر ژر امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې د خبرو بل مرحله پیلوي. په رواني خبری مجلې کې مو د پاکستان له بلوچو یاغیانو د سیمه ایزو امنیتي چارواکو له غوښتنې هم خبرو. د کابل په شمال کې د ملي اردو د یو سرتیری لخوا د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژنې په غبرګون کې د فرانسې حکومت د افغان ځواکونو د روزنې بهیر او له دوی سره ګډ پوځي عملیات وځنډول. دغه فرانسوي سرتیری چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو بوختو، د جمعې په ورځ سهار د ملي اردو د یو عسکر لخوا په ډزو سره ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. افغان وایساف ځواکونو ویلي چې په دې پیښه کې شکیل د ملي اردو عسکر یې نیولی چې اوس مهال تر پښتنو او ګرویشنو لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال حمید محمد پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملي اردو د یو سرتیری لخوا د فرانسوي سرتیرو د وژنې په اړه تحقیقات پیل شوي، د فرانسې حکومت د دې پیښې په غبرګون کې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر او له دوی سره خپل ګډ عملیات ځنډولی دی. د څلور فرانسوي سرتیری د جمعې په ورځ د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیری لخوا ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی د دې پیښې په اړه په خپل غبرګون کې د ملي اردو د سرتیرو لخوا د فرانسوي سرتیرو وژنه د نه منلو وړ بلله.
Nous sommes des amis du peuple afghan, nous sommes des alliés du peuple afghan, mais je ne peux pas accepter.
De wai che mug da afghanistan da khalko dostan yo, mug da afghanistan da khalko mutahidin yo, khuda za nasham manale che afghan sartire de pa fransawi sartire da zeukri ka chere amnati waza pasargan da wal tashre nashi no la waqt na makke ba da fransawi sartire do wistalo pukhtana raport
de l'armée française en france.
د فرانسې ولسمشر د خبرګون په داسې حال کې سرګند کړی چې د افغان سیال حامد کرزی بیا په دې پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې ولسمشر او د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کړی دی. خو افغان کتونکي بیا د فرانسې د حکومت دا پرېکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر او له دوی سره ګډ پوځي عملیات ځنډولي ناسمه بللې. د جنرال عتیق الله امرخیل په وینا دا لومړنۍ پیښه نه ده چې په افغانستان کې پیښیږي، بلکې تر دې مخکې هم سوسو واره د ملي اردو د سرتیرو لخوا بهرني ځواکونه په نښه شوي او د دې اساسي له د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ ده.
زه فکر کوم چې د فرانسې دا پریکړه د صحیح پریکړه نه وي، ځکه چې دا خو دښمن به دښمن خار چې خپل وار کوي. په هلمند کې دا کار شوی او په نورو منطقو کې دا سرتیرو نو واضح خبره ده چې دښمن خو قرار نه درست خامخا به کوشش کوي افغان اردو په لیکو کې ځان ته نفوذ پیدا کړ او مخصوصا په دغه شرایطو کې چې هلته د سولې خبرې روانې وي خامخا مخالفین یو امتیاز په لاس راوړي.
خو افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره ردوي او وایي چې د دې پیښو تر شا تر ډیره شخصي خصومتونه، کینې او یا هم رواني ناروغۍ موجودې وي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو بل لور ته په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان وایي چې دوی که څه هم د ملي اردو سرتېری نیولې خو د پیښې د علت په اړه لا هم معلومات نه لري. جنرال کرسن جاکوب سنگ وویل چې د دوی تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي.
Well, obviously we are looking very carefully in
د وای موږ په ډېر دقت سره د خوښینونکو پیښې او د هغې د پس منظر په اړه چې نن سهار رامنځته شوه خپل تحقیقات کوو. خو اوس موږ د دې پیښې او زموږ د ائتلاف د سرتېرو د وژنې له امله خوښین یو او د تل په شان کله چې د وسلې د استفادې مسله راځي نو موږ په ډېر دقت سره د هغې د لاملونو په اړه تحقیقات کوو. خو د وسله په اړه زموږ تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دی او لا نشو کولی دې پوښتنو ته ځواب ورکړو. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې سبا باندې درنین زره سرتېری لري چې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د فرانسې شاوخوا 80 سرتېري وژل شوی دی. خو د فرانسې حکومت د روسي پیښې په اړه د تنق پرګون په داسې حال کې ښودلی چې ټاکل شوی د روان میلادي کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک شي. د افغان ځواکونو روزنه د دغو اړیکو مهمه برخه جوړوي خو دا لا نه ده معلومه چې د فرانسې دا پریکړه به تر کومه حده په دې برخه کې ستونزې وزېږوي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د څلورو فرانسوي عسکرو له وشلو وروسته چې یوه افغان عسکر ووشل، فرانسې په افغانستان کې پوځي عملیات او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر وڅنډاوه. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه چې د افغانستان د اردو تشکیلات کم شي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه رسمن خبرې نه دي کړي. د ناټو قمندان ویلي د افغانستان د اردو تشکیلات چې پخوا په نظر کې نیول شوي وو د عسکرو شمیر به له هغه څخه کم وي. د افغانستان د دفاع وزارت دا څرګندونې د هغه فردي نظر ګڼي. دفاع وزارت وایي اوس مهال د دوی د عسکرو شمیر څه باندې 180,000 ته رسیږي او په پام کې ده چې د اکتوبر تر میاشتې پورې دا شمیر 150,000 ته پورته شي. کارپوهان وایي که افغان اردو کافي عسکر ونه لري په راتلونکي کې به امنیتي وضعیت ستونزمن شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پور رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که نړیواله ټولنه د پخوانۍ پریکړې پر خلاف دا تصمیم ولري چې د افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې د کمی راشي، افغان امنیتي ځواکونه به په دې حق له خپل نظریات او دلایل وړاندې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس وایي په دې حق له تر اوسه د هیواد له امنیتي ارګانونو سره خبرې نه دي شوې. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د ناټو سرمنشي ویلي چې د افغانستان د اردو په تشکیلاتو کې به کمواله راشي دا د هغه فردي نظر دی.
شاید به حد مفکوره خود از اونها یک نظری وجود داشته باشه، ولی این نظر و این تفکر تاواله
شاید د هغوی د مفکوره تر حد یو نظر ولري. خدا نظر او فکر تر اوسه د دفاع وزارت او نور ارګانونو سره شریک شوی نه دی. که د افغانستان د اردو د پراختیا لپاره هغوی کوم نظر لري موږ هم نظریات او دلایل لرو چې په هماغه موقع به یې وړاندې کړو.
جنرال امان وویل اوس مهال د ملي اردو تشکیلات په عادي ډول د پراخېدو په حال کې دي او د عسکرو شمیره څه باندې 180,000 ته رسېدلی دی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا شمیر به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د پخوانۍ پریکړې له مخې د اکتوبر تر میاشتې پورې 195,000 ته پورته شي. د ناټو سرمنشي راسموسن په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان به په راتلونکي کې یو کوچنی اردو ولري ځکه دا هیواد دومره مالي امکانات نه لري چې د یو لوی اردو لګښتونه دې ورکړی شي. د امنیتي چارو پوهان په هیواد کې د بشپړ امنیت لپاره د یو پراخ او منظم اردو په لرلو تاکید کوي. په دې حکله جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او نړیواله ټولنه ورسره مرستې کمې کړي په هیواد کې به کورني جنگونه یو ځل بیا تاوده شي.
جامع جهاني چې موږ سره کومک ونه کړ موږ دغه اردو نه ساتلی. اردو خو کاملا استهلاکي ده. جامع جهاني باید په هغه تعهد چې کوي د افغانستان سره یې وکړه او که وی نه کړه مشکلات به فوق العاده زیات وي. افغانستان دونه اقتصاد نه لري، افغانستان دونه برایي نه لري، نه دونه بودجه لري چې ډېر یو غټ اردو ساتلی شي چې هغه اردو د موږ معادل دي موږ د همسایبان وي.
د ناټو چارواکو ویلي یو وخت په پام کې وچی تر 2014 میلادي کال پورې به د افغانستان د ځواکونو شمیر 325,000 ته ورسیږي. خو اوس وایي چې کېدای شي دا شمیر 250,000 ته راټیټ شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې ده چې د ملي عوایدو له لارې د اردو د لګښتونو د پوره کېدو لپاره طرحې وړاندې کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي چې ژر به له وسله والو طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړي. د ځینو رپورټونو له مخې د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشر د مخالفت له کبله ځنډېدلې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې ځل په خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي هم برخه واخلي. پر دې موضوع له عصمت څاروان اورو.
د راپورونو له مخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت له طالبانو سره د خبرو د پلان لور ته په دې ډاډ پر مخ ځي چې د خبرو له لارې به د افغانستان لس کلنه جګړه پای ته ورسولی شي، خو پوځ اندېښنه لري چې حالات په چټکه مخ په بدلېدو دي او استخباراتي ادارې بیا د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې د ښه وضعیت اټکل کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو څو تنو پخوانیو او اوسنیو چارواکو وویل چې ممکن د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د راکړې ورکړې یا معاملې په اړه حقیقي خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. د دې خبرو هدف به تر رسمي مذاکرو مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د پیدا کولو لپاره یو لړ اقدامات پیچي دواړو خواوو پر سلا کړی ده. د امریکا د حکومت یو جک پولی چارواکی وویل ک دا خبري تر سره شي د امریکا د حکومت او طالبانو د مقاماتو ترڅنګ به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د حکومت غړي هم پکې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه امریکایي جک پولی مقام نوم نه دی اخیستی او ویلي دي چې د موضوع د حساسیت لکبله هغه نه غوښتل چې نوم یې افشا شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی د رادیو ته ویلي و چې د خبرو په ورستي پړاو کې به د افغانستان حکومت شریک شي.
دغه مذاکرات د افغانستان د مسلم مخالفینو سره په دریو مختلف پړاوونو کې ترسره کیږي، چې په اولو دوو پړاوونو کې به د امریکا متحده ایالات د افغانستان د مسلم مخالفینو سره په مذاکراتو کې به دخلي، خو وروسته یا نهایي مرحله چې د خبرو په رهبری به د افغانانو خوا ترسره کیږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د امریکا ډیپلوماټان، پوځیان او استخباراتي ادارې له طالبانو سره د خبرو د اهمیت پر سر اختلاف لري او وایي چې آیا اوس هغه وخت راغلی چې له پوځي هلو ځلو پام واړوي چې اصلي هدف یې د طالبانو په نشه کول دي. دفاع وزیر لیمن پنیتا او ځینو نورو پوځي چارواکو په وروستیو کې په ځانګړي ډول له ګوانتانامو زندان څخه د څو تنو طالب بندیانو د انتقال په اړه د احتیاط کولو غوښتنه کړې. د افغانستان د استخباراتو په وروستیو اټکلونو کې ویل شوي چې طالبان به له خبرو څخه د اعتبار د ترلاسه کولو لپاره استفاده وکړي او په دې ډول به وخت ضایع کړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو مقاماتو له قوله چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سلو مخونو استخباراتي راپور لوستي ویلي چې د افغانستان حکومت د خپلو خلکو په نزد د اعتبار په لاس راوړلو کې پاتې راغلی او شای نور هم کمزورې شي او نفوذ تر شارونو پورې محدود پاتې شي. په دې استخباراتي راپور کې د اټکل هم شوی چې په کلیو کې به د طالبانو او جګړه مارو نفوذ زیات شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د افغانستان ولسمشر لا هم د طالبانو سره د خبرو په اړه اندېښنه لري او په دې خوښ نه دی چې قطر د خبرو د ځای لپاره غوره شوی دی. د اژانس د دوو افغان مقاماتو له قوله وایي چې کرزی ویر لري چې امریکایان به له طالبانو سره جوړجاړی وکړي او بیا به دا موافقه د افغانستان پر حکومت تحمیل کړي.
خبري مجله اوري.
یو لوړ رتبه امریکایي پوځي بریج جنرال ماک ماستر چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په کار ګمارل شوی دی وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هلې ځلې موثرې دي. نوموړی وویل چې افغانان پرې پوهېدلي چې د اداري فساد او جرمونو له امله یې هیواد له ګواښ سره مخامخ دی. د دې څرګندونو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په استناد له فریدې هوډ سیفي څخه اورو.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د متحده ایالاتو هڅې له هماغه لومړي سره له خندونو سره مخامخ وي. د سیدا کیږي چې د افغانستان هغه مقامات چې په بډو اخیستو کې برخه لرلي له قانوني تعقیب څخه تښتي او د هغو هڅو مخنیول شوی شي د دوی د قانوني تعقیب په برخه کې کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي ځینې وخت د اداري فساد د ساري ناروغي پر ضد د مبارزې په وړاندې سیاسي دخالتونه د دې سبب کیږي چې افغانان طالبانو ته مخه کړي. خو یو لوړ رتبه امریکایي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې موظف شوی وای، اوس افغان مقاماتو د اوږدمهالي اداري فساد د ستونزو له امله ورپېښې شوې ستونزې پیژندلې دي. د دې امریکایي مقام په وینا افغان چارواکي په دې خبره رسیدلي چې افغانستان ته د لویدیز لخوا د هغو میلیاردونو ډالرو د سم لګښت په ارتباط د دوی ناکامي په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړي. امریکایي مقامات هر کله ویلي چې په افغانستان کې په پراخه بڼه اداري فساد د دې سبب شوی چې په پوځي ډګر کې لاسترولنی کمزوري وبریخي. خو د واشنگتن پوسټ په حواله د افغانستان په شان یو بیوزله هیواد کې چې سولې سيزي جګړې سره مخامخ شوی، د اداري فساد کمیدل هم له عملی او هم له سیاسي نظره اسانه کار نه دی. جمهور رئیس کرزی په وار وار شمنه کړي چې د اداري فساد پر ضد هڅو ته به لومړیتوب ورکړي او د تیر دسمبر په غونډه کې د شمنه تازه کړه، خو هغه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د امریکا هڅې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله وبلله. واشنگتن پوسټ یتوی د افغان حکومت د لوړ رتبه مقاماتو د تعقیب څخه د جمهور رئیس کرزی ممانعت د دې سبب شو چې د اوباما اداره په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد له جدي او تعرضي مبارزې څخه لاس واخلي. د میک ماستر په وینا په داسې شرایطو کې چې د نړیوالو مرستو یوه برخه شورشیانو او منظمو جرمونو خواته سمیږي، کېدای شي دا په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د پرمختګ ډیره څرګنده نښه وي چې خپله د اطمینان ترلاسه کړو چې د ستونزې یوه برخه نه یو. د میک ماستر په وینا که چېرته څارنه وشي نو به لیدل شي چې اوس په افغانستان کې پیسې د پخوا په نسبت په ښو برخو لګیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په غور کې زندانیانو له تیرې سه‌شنبه راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. که څه هم دولتي ماموران وایي چې اعتصاب تیر ماښام مات شوی، خو د اعتصاب عمده غوښتنو ته لا هم قانع ځواب نه دی ویل شوی. زندانیان څه غواړي؟ د شرفدین ستنګزي په رپورټ کې اورو.
د غور د والی ویان عبدالله خطیبی د غور مرکز چخچران محبس کې د زندانیانو د اعتصاب خبر تایید کړ، خو وی ویل تیر ماښام د دغه ولایت والی عبدالله هیواد د یو پلاوی په ترکیب کې زندانیانو سره وکتل. د یو غوښتنې واورېدې، د ډاډ په ورکړې سره اعتصاب ختم شو. د سیشمې په ورځ زندانیانو اعتصاب پیل کړی و، خو له نیکمرغه د والی په کتنه او ډاډګیری نه یې بیرته مات کړ. د غور په محبس کې د درې میرمنو په شمول ټول ټال 118 زندانیان شته چې د زندان مشر سمنوال شیر احمد سیمه ایز رسنیو ته وویل له منځه یې 4 اعتصاب کې شامل وی. دا چې د زندانیانو غوښتنې څه وي، د غور د والی ویان داسې معلومات ورکړه. دوی قانون او عدالت ته د رسېدو غوښتنه لرله. عمده درې غوښتنو نه یوه دا وه چې ولسمشر حامد کرزی باید د افغانستان په کچه د عفو په مهال ټول زندانیان په نظر کې ونیسي. دوهم، جرمي دوسیه باید معطل نه شي. او درېیم، دا چې ډېر زندانیان د حبس موده پوره کړي خو لا هم زندان کې دي او د دوی په ادا چې د اړوندو ادارو له پامه غورځېدلي دي. خطیبی د خبرو په دوام ویل والی د دوی د غوښتنو په اوریدو سره ژمنه ورکړه چې ستونزې به د حل په غرض تر ولسمشر واړوند ادارو پورې ورسوي. د اعتصاب د ماتېدو خبرې یوازې د دولت لوري تایید کړی. زندانیانو یو وکیلان وی لا په موضوع ازادۍ راډیو ته څه نه دي ویلي. باید ووایم چې روغتیایي حال هم د والی ویان ښه وباله.
پرون مولا ازادي راډیو دا راپور درلود چې د پاکستان امنیتي چارو یو مسول وویل چې پاکستان به ناټو ته لاره پرانیزي چې د دغه هیواد له لارې افغانستان ته اکمالات وکړي. خو نن اسوشیتد پرس اژانس رپورټ ورکوي چې د دغه لارې د پرانیستلو په ارتباط په پاکستان کې شکونه زیات دي او امریکا ته له نورو لارو اکمالات ګرانه تمامیږي. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
د هغو ارقامو له مخې چې د امریکا د دفاع وزارت اسوشیتد پرس خبري اژانس سپارلي، متحده ایالات هر میاشت 104 میلیونه ډالره د افغانستان د شمالي ګاونډیو هیوادونو له لارې خپل ځواکونو ته پر تدارکاتو لګوي. د پیسې د هغو په پرتله چې امریکا د پاکستان په لاره افغانستان ته پر اکمالاتو لګولي تقریبا 90 میلیونه ډالره ډیرې دي. سره له دې چې امریکایي مقامات په خوا پر دې قانع شوي وو چې له نورو لارو ورته د اکمالاتو رسول ګران تمامیږي او ډیر وخت هم نیسي، خو دا ړومبی ځل دی چې پر نوو لارو یې پر خپلو اکمالاتو د لګښت په اړه دقیق ارقام بیان کړي دي. امریکایي مقامات د پنځشنبه په ورځ ویل د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د لانجو دوام او همدې حقیقت ته په پام سره چې پاکستان د خپلو مواصلاتي لارو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، داسې ښکاري چې دا پیسې به په راتلونکي کې هم داسې وخت لپاره پر اکمالاتو لګوي. د تیر نومبر تر پیښې لا دمخه چې څلیرویشت پاکستاني عسکر پکې ووژل شول، امریکا د خپلو اکمالاتو یو په درېیمه برخه د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالوله. امریکا د 2011 میلادي کال پیښو وروسته څه باندې 40 میلیارد ډالر له پاکستان سره مرسته وکړه. په دې مرستو کې ملکي او پوځي مرستې شاملې وې. خو د تیر کال په ترڅ کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په ګډون د څو پیښو له امله د پاکستان او امریکا اړیکې خړپړ شول. پاکستاني مشرانو په خپلې خاوره کې د ناټو د بي پیلوټ الوتکو له بمباریو شکایتونه کول او د پاکستان د صبر کاسه هله نسکوره شوه چې د تیر نومبر په میاشت کې 24 عسکر د ناټو ځواکونو په هوایي حملې کې وژل شول او دې مسلې د پاکستان د غضب اور نور هم تیز کړ او د دواړو هیوادونو اړیکې لا خراب شول. تر دې حملې وروسته پاکستان د شمسي هډې څخه په بلوچستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو امر صادر کړ. د تیر یو کال په ترڅ کې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اکمالاتو لپاره ډېره اتکا په شمالي لارو وکړه. امریکایي مقاماتو د هم ویلي چې که پاکستان د خپلو مواصلاتي لارو بندولو ته دوام ورکړي او یا هم داسې شرایط وړاندې کړي چې د منلو وړ نه وي، نو امریکا به په کامله توګه پر بدیلو لارو اتکا وکړي. د امریکایي مقاماتو په اند که پاکستان د امریکایي ځواکونو پر مخ بیرته خپله ترانزیتي لاره پرانیزي، ښایي خپل فیس او حق العبور زیات کاندي. نو د دې لپاره چې د داسې لګښتونو څخه مخنیوی وشي، نو ښه به دا وي چې له بدیلو لارو کار واخیستی شي. تر ټولو مهمه دا ده چې د پاکستان په خاوره کې همدا مواصلاتي لارې د افغانستان په جګړو کې د پاکستان او امریکا د همکاریو مهم جز وو، او که چیرته دا لارې نه وي، نو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به لوس نه هم خراب شي. د امریکا لوی درستیز تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره له خپل پاکستاني سیال جنرال اشفاق کیانی سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د تیر نومبر تر پیښې وروسته له پاکستاني مشرانو سره له سره خبرې نه دي کړې.
رپورټ کوم واوریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر اکمالاتو د پاکستان د لارې په پرتله له نورو لارو شپږ چنده ډیر مصرف کوي. د شول افغانستان سره تړلې د پاکستان یو مسله اوس د پاکستان یو مخ کورنۍ مسله راخلو. د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مشر ویلي چې په دې ایالت کې د بشپړ امنیت لپاره پکار ده چې غرونو ته ختلي بلوچ ځوانان وسلې وغورځوي. بلورته بلوچ یاغیان بیا خپلې غوښتنې لري. لکوټه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میخیل رپورت لري.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو ایالتي مشر عبید الله خان خټک د پنځشنبه په ماښام په خپل دفتر کې له خبريالانو سره په خبرو کې ل خپل جانب پر وسلوالو بلوچستانو ژغ وکړ چې خپل ملکی ژوند ته دراستانه سي او د بلوچستان په بیا رغونه او پرمختګ کې دی ونده واخلي. خوای کوم خلک چې غواړي د حکومت واک چیلنج کړي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي سخت جواب بور کول کیږي. د ملیشه ځواکونو مشر وویل په تیر ورځو کې چې لورلای سیمه ته نږدې په مرغه کې بځای کلی کې د مشکوکو کسانو د شتون په اړه خبرونه تر لاسه سکرل چوای له بیلا بیلو سیمو د کلیت ورغلی وو او پترهګری او سړی تشتونو کې لاس درلود. په خلاف یې ملیشه ځواکونو عملیات وکړل، 15 تنه یې ووجل او 4 تنه ورڅخه ژوندې ونیول. خوای د ډلې مشر یې وار لمخه لاله سیمې په شېس پکې کړې وې. د وویل چې څلور ورځې وړاندې د مساخیل سیمې په بهلول بستینو مې ځای کې هم 14 تنه وسلوال ورسته له هغه د ډزو په تبادله کې ووجل چې د دوی پر سرتیرو یو برت کړی وو. د ملیشه ځواکونو مشر په بریتانیا او نورو بهرنیو هیوادونو کې میشتو ملت پالو بلوڅ مشرانو ته په اشاره سر وویل ځینې خلک په خارج کې په هوسایي سره خپل ژوند تیروي، خو د بلوچستان د ځوانانو له برخلیک سره لوبې کوي او هغوی ورانکارۍ ته هڅوي چې په بلوچستان کې پر حکومتي تاسیساتو بریدونه وکړي. عبیدالله خان خټک دا وکړه چې وایي وسلوالو بلوچانو ته دا ډول بریدونو په بدل کې زیاته اندازه پیسې هم ورکول کیږي، خو د کوم هیواد او ډلې نوم یې وانخیست چې دا پیسې د چا لخوا ورکول کیږي. وایي که غرونو ته ختلي ځوانان وسلې وغورځوي او د پاکستان د اساسي قانون په منلو سره خپل ملکي ژوند ته راستانه شي، نو کورنۍ ته به په عزت سره د ژوند تیرولو لپاره زمینه برابره سي. په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو د وژلو په اړه چې په مرمیو او شکنجو سوري سوري مړي مندل کیږي، د ملیشه ځواکونو مشر خواشینی وښوله او د مخکې په څیر په څرګنده وویل چې ملیشه ځواکونه په دا ډول پیښو کې لاس نه لري. وایي موږ هیله منو چې دا ډول زړه بوژنونکو پیښو مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې د ورکو بلوڅو کورنۍ وایي چې د ځوانانو په مرمزو تښتونو او وژنو کې د پاکستان استخباراتي ادارې او ملیشه ځواکونه لاس لري. یادونه ورده چې خپلواکي غوښتونکو او ملت پالو بلوچستان ته په وار وار د بلوچستان د ایالتي حکومت لخوا هم د خبرو اترو او د وسلو غرزولو وړاندیزونه سوي دي. خو دوی په کلکه رد کړي دي او وایي چې تر څو پورې بلوچستان ته د بلوچستان پر ټولو وسایلو هر ډول واک ور نه کړل سي دوی به مذاکرات ونه کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د لوګر ولایت لاسری ولسوالۍ علي باس خان صدیق لیکي زموږ شکایت له مخابراتي شبکو څخه دا دی چې د موبایل او انټرنیټ مصرف زیات شوی دی. ټکنالوژي وزارت باید جدي هڅې وکړي چې اوس تخفیف پکې راشي. امیر محمد مبارز وردګ د بلخ ولایت د چهاربولک د ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي د چهاربولک په ولسوالۍ کې خلک له محلي پولیسو یا اربکیانو سخت په عذاب دي. د په وینا تقریبا د یو میاشت وشو چې د دوکانونو او کورونو غلاګان زیات شوي دي، نو لطفا چارواکي دي د مسلې ته توجه وکړي. روانه خبري مجله مو هم همدلته سر ته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس لتاس